السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته خرغلاست. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. افغانستان او پاکستان په خپلو کې پر سم د سی اوربند موافقه وکړه. د قطر د بهرنیو چارو وزارت نن سهار اعلان وکړ چې د افغانستان او پاکستان مرکچی پلاو د شنبه په ورځ د قطر او ترکیه په منځګړتوب په دوحه کې د خبرو پر مهال پر سم د سی اوربند او پر روانو ورځو کې د داسې یو میکانیزم پر جوړولو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دایمي سوله او ثبات یقیني کړي. د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د جوړان کرښې په اوږدو کې ځمکنۍ جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې پاکستان د افغانستان په خاوره کې هوایی حمله وکړي. د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی په پکتیکا ولایت کې د افغانستان د کورنی کرکټ د دریو لوبغاړو پر وژل کېدو ژوره خواشیني څرګنده کړې او پر هغوی شوی بریدې غندلی دی. آی سی سی پرون په یو بیان کې ویل چې افغان لوبغاړي کبیر آغا، صبغت الله او هارون هغه مهال ووژل شول چې له یوې لوبې وروسته کور ته ستنېدل. دا لوبغاړي او لږ تر لږه اووه نور ملکي وګړي د جمعې په ورځ په ارګون ولسوالۍ کې د پاکستان په هوایي برید کې ووژل شول. د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د ملي لوبډلو لوبغاړو او ګڼ شمېر نورو کسانو دا برید غندلی دی. افغان کرکټ بورډ له دې پیښې وروسته له پاکستان سره په راتلونکي نومبر میاشت کې د سریلانکا په ګډون درې اړخیزې سیالۍ هم لغوه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي داسې موثق راپورونه یې ترلاسه کړي دي چې حماس ډله په غزه کې د ملکي وګړو پر ضد د یو برید لپاره د تیارۍ په حال کې ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې د ملکي فلسطینیانو پر ضد د حملې دا پلان د اوربند مستقیمه او جدي سرغړونه ګڼل کیږي او هغه د پام وړ پرمختګ په ډېر کمزوری کړي چې د منځګړو د هڅو په نتیجه کې ترلاسه شوی دی. بیان زیاتوي که حماس ډله چې متحد ایالات او اروپایي ټولنه یې یوه تروریستي ډله بولي دا حمله ترسره کړي، نو د غزې د خلکو د ساتنې او د اوربند د اعتبار د خوندیتوب لپاره به لازم تدابیر ونیول شي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې تیر ماښام د اوکراین په بیلابیلو ښارونو کې څو حملې وکړې. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې اوکراینی چارواکو ویلي خارکیف، سومی او زاپوریژیا هغه سیمې دي چې د روسیې جنګي الوتکو یې ښارونه له لرې لارې د اداره کیدونکو بمونو په وسیله په نښه کړي دي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو ادارې اعلان کړی چې د خارکیف سیمې د لوزووا ښار د استوګنی پر یوه سیمه د برید پر مهال څلور تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د روسیې د پیلوټ الوتکې په چرنیهو او د نیپروپتروفسک ښارونو کې هم لیدل شوي دي. د دې حملو د تلفاتو په اړه جزئیات نشته، خو د انرژۍ د یو سیمه ییز شرکت د چارواکو په وینا په چرنیهو کې د دوی د انرژۍ د تاسیساتو یوه برخه په نښه شوې ده. د دې پیښې په نتیجه کې د اوکراین د شمال د شاوخوا اووه زره اوسیدونکو لپاره د برېښنا جریان پرې شوی دی. او د جرمنی د مونشن ښار د هوایي ډګر د ځغاستلیکه پرون ظاهرا د یو مشکوک فعالیت تر خبرداري وروسته وتړل شوه. د جرمنی د خبري اژانس ډي پي اي د راپور له مخې دا اقدام وروسته له هغه وشو چې یو شمېر کسانو پولیسو ته راپور ورکړ چې یو مشکوک شی هلته لیدلی دی، خو څرګنده نه شوه چې آیا دا راپورونه یو ځل بیا هوایي ډګر ته نږدې د بي پیلوټ الوتکو د لیدل کېدو په اړه و که نه. د رواني اکتوبر میاشتې په پیل کې هم د مونشن د هوایي ډګر په شاوخوا کې د بي پیلوټ الوتکو تر لیدل کېدو وروسته په دې هوایي ډګر کې الوتنې د دوو پرله پسې شپو لپاره ځنډول شوې وې. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. راسره اوسې وړاندې د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرېږي. و باورئ چې د طالبانو او پاکستان پلاو په قطر کې پر اوربند موافقه وکړه. په یو مرکه کې به د قطر د غونډې پر احتمالي اجنډا و بحث واورئ.
پاکستان له یوې اجنډې سره راځي چې دا کار عملي کوي که تاسو نه عملي کوئ. موږ په پاکستان کې د هر برید نه وروسته په افغانستان کې برید کوو او د دې ځواب موږ په افغانستان کې دننه ورکوو.
و باورئ چې د شمشاد تلویزیون د بندولو پریکړې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو غبرګونونه پارولې دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې په زلزله ځپلي کونړ ولایت کې ښځې او ماشومان په بیلابیلو انتاني او تنفسي ناروغیو اخته شوي دي.
هیڅ کې چې دې نور د اوسېدو لپاره داسې یو ځای نه امکانات نشته. د مطلب دا جمعه په دې کې تیر شي، موږ دلته هیڅ نور نه لرو، ورځ تر بلې همدانه ناروغان زیاتېږي.
له ځوان اکورډیون غږون کې ساغر محبوبی سره مو هم خبرې کړې دي. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د قطر د بهرنیو چارو وزارت نن سهار اعلان وکړ چې افغانستان او پاکستان د شنبه په ورځ د قطر او ترکیه په منځګړتوب د خبرو په ترڅ کې پر سمدستي اوربند او پراتلونکو ورځو کې د داسې یو میکانیزم پر جوړولو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دایمي سوله او ثبات یقیني کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون وویل چې د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ د کابل مراکچی ډله دوحې ته رسېدلې ده، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل چې دفاع وزیر خواجه محمد آصف و په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د خبرو مشري وکړي. د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې ځمکنۍ جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې پاکستان د افغانستان په خاوره کې هوایي حملې وکړي. پاکستان وایي د حملې پر هغو وسلوالو ډلو کړي دي چې په افغانستان کې مرکزونه لري، خو طالبان پاکستاني وسلوالو ته د پناه ورکولو ادعاوې ردوي، او اسلام آباد د افغانستان په اړه د ناسمو معلوماتو په خپرولو او اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلو وسلوالو ته د پناه ورکولو په مسله تورنوي. اسلام آباد هم د کابل دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان امنیتي چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې اوه پاکستاني سرتیري ووژل شول او دیارلس نور ټپیان شول. د پاکستان د پوځ مشر فیلډ مارشال عاصم منیر پرون د شنبه په ورځ د پوځي محصلانو د فراغت یوې غونډې ته وویل چې د طالبانو حکومت باید هغه نیابتي ډلې چې په افغانستان کې پټنځایونه لري او په پاکستان کې دننه د حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي کنټرول کړي. د چهارشنبه په ورځ دواړو خواوو پر 48 ساعته اوربند موافقه وکړه، خو د جمعې په ماښام د اوربند له پای ته رسېدو مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې پاکستان یو ځل بیا پر افغانستان هوایي حملې وکړي. هغه وویل چې بریدونو ملکی وګړي په نښه کړي او زیاته کړه چې کابل د ځواب ویلو حق ځانته خوندي بولي، مګر افغان جنگیالیو ته لارښوونه شوي چې د مذاکراتي ټیم د درناوي لپاره له غچ اخیستونکو اقداماتو ډډه وکړي. د پاکستان په حملو کې د پکتیکا ولایت پورګون ولسوالۍ کې د کرکټ د دریو لوبغاړو په ګډون لس کسان ووژل شول. له دې پیښې وروسته د افغانستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې را روانه میلادي میاشت په لاهور ښار کې د افغانستان، پاکستان او سریلانکا له درې اړخیزو شل اووریزو لوبو څخه وځي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله ترړ د شنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې پاکستان د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستاني وسلوالو کمپونه په نښه کړي، او دا یې رد کړه چې په بریدونو کې ملکي وګړي په نښه شوي دي. هغه وویل د پاکستان په حملو کې لسلو ډیر وسلوال وژل شوي چې ډیری د ده په وینا د هغې ډلې غړي و چې د جمعې په ورځ د میرعلي پر پوځي کمپ په ځانمرګي برید کې ښکېل و. قدرمنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې افغانستان او پاکستان د قطر په پلازمینه دوحه کې تر خبرو وروسته پر سمدستي اوربند موافقه وکړه. دا خبرې د افغانستان پر قلمرو د پاکستان له هوایي حملې او ورپسې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ له نښتو وروسته د قطر او ترکیې په منځګړتو پیل شوې. اسدالله لودین د دې خبرو په اړه د چارو د شنونکي سمی یوسفزي نظر پوښتلی او په سر کې له هغه پوښتلی دي چې د دوحې په خبرو کې د دواړو لورو احتمالي استدلال او دریز به څه وي.
فکر کوم چې طالبانو چې کومه ایجنډا د هغه پخوا هم له پاکستاني لورو سره ورباندې بحث شوی ده. طالبان به پاکستان ته دا وایي چې که تاسو کوم خاص ثبوتونه لرئ یا داسې ثبوتونه و یا داسې نور څه لرئ چې له موږ سره شریک کړئ چې هغه دا وښیي چې واقعا ټي ټي پي چیرته شته ده یا کوم ځای ځایګی ده یا ادرس ده، نو موږ به په داسې انداز دغه ستاسو په دې ور راکړل شوو معلوماتو باندې اقداماتو که چې تاسو به راضي ښکارې. خو که تاسو موږ نه دا پوښتنه کوي یا موږ نه دا ضمانت غواړئ چې د پاکستان دننه دي ټي ټي پي عملیات ودروي، دا طالبانو د وس او توان نه دی باندې خبره ده ځکه چې ٹی ٹی پی یو ډیر خواني موضوع ده د پاکستان د 2003 کال نه او موږ خو څلور کال کېږي په افغانستان کې حکومت کوو. همدا ډول پاکستان یو خواهش دا ده چې افغان طالبان مشران یا د طالبانو مشر شیخ هیبت الله اخندزاده پاکستانی طالبانو مقاومت هغه وغندي یا هغه وایي چې دا جهاد نه دی. افغان طالبان وایي چې دا زمونږ د وسوتوار خبره نه ده چې د نورو هیوادونو کې دننه چې کوم مشکلات دي هغه ته مذهبي رنګ ورکو یا د جهاد پتوی یا د هغه د ممنوعیت پتویګانې جاري کړو. بل درته افغان طالبان پاکستان ته هغوی هم یو څه شواهد لري د داعش په اړه باندې او پاکستان دا ګیله هم لري چې په نړیوال سټیج باندې پاکستان موږ سره دوه مخې کوي. موږ ته مخامخ وایي چې موږ ستاسو د حکومت مرسته کوو رسمیت پیژندلو لپاره کوششونه کوو خو تر پردي شاته د افغان طالبانو منفي تصویرونه نړۍ ته وړاندې کوي. په زما په خیال خبرې ډېرې جدي وي او دواړه طرفونه سره د دې چې د جګړې نه ستړي ښکاري خو پاکستان اوس یو ډول نوی ایجنډي سره راځي چې دا کار عملي کوي که تاسو نه عملي کوئ موږ په پاکستان کې د هر برید نه وروسته په افغانستان کې برید کوو او د دې ځواب موږ په افغانستان کې دننه ورکوو چې له دې عمله یې دغه ټول کړکېچ یو داسې طرف ته روان کړی دی چې د حل لارې شته دي خو دواړه طرفه باید ورته صبر وکړي.
او یوسف زای صاحب کله چې په افغان طالبانو باندې سخت راغله دوی واوختل هي خواته لکه کی واوختل هلته هم دغه ٹی ٹی پی د دوی قربانه و. اوس فکر نه کوي چې هم دغه افغان طالبان ٹی ٹی پی ته ممکن هغه له دودیس په لومه خو نه لري چې ورته وایي چې تاسو له افغانستانه وځي یا مثلا تاسو په پاکستان کې دا کار م کوي.
دقیقا د ٹی ٹی پی افغانستان وستل یا هغه لکه څنګه چې پاکستان وایي په یو موټر کې واچو ماته یو لکه دا خو پیڅه که ټی ټی پی والا ول طالبانو باندې احسانات نه وکړي مخ افغانستان خپل لغه ملي غرور دې اجازه نه ورکوي. البته یو څه اقدامات طالبانو کولو داسې نه و چې اقدامات نه کول یو څه غزنی سخت او یخ او سیمه متوسطه ول ترسو مجبور سي نو افغانستان کیس پر کې کی بلې واته ولر شي. اوس په خپل په قبالي سیمه کې طالبان ډیر ځایونه لري خو دا هم حقیقت چې دغه دغه ٹی ٹی پی و چې افغان طالبانو ته دوباره روح ورکو دوباره په خو و درولو خپل کورونه سره شریک کړلو او هر ورځ به د امریکای په بمباری کې د پاکستان په بمباری کې د همدغه قبایلی طالبانو مشرانو کورونه بمباری دل یا به ماشومان وجل کېدل.
بلې او روسي پښتنه کوم د دوه غونډه د دې لپاره جوړه شوې چې دغه تاریخواله چې د جګړه چې د دا ودرول شي. مثلا په کابل باندې لکتر لګ څلور گزارونه وشول هوایي پتیرو شو خلاص ورځو کې په پکتیا او پکتیکا باندې هم بریدونه وشول تازه پیښه ده. پرون ماخام د چپورګونو لسوالۍ کې بریدو وشو او لکتر لګ اته ملکیان پکې وجل شول چې د کرکټ څوزوان لوبغاړي هم پکې وو په محلي کچه باندې. آیا د دوه کانفرنس په داسې تضمینونه رامنځته کړی شي چې دواړه لوري دایمي اوربان ته وهڅوي او لکتر لګه پاکستان ته وایي چې په ظاهره دوی همیشه برید پیل کوي چې دوی باید مخکل دي چې برید وکړي او تفاهم وکړي او د خبرو غوښتنه وکړي؟
از فکر کوم چې طالبان او پاکستان په دې مذاکراتو کې یو بل ته یو څه د اعتماد فضا رامنځته کړي یو بل ته داسې یو شواهد ورکړي چې یو څه ترسره کیږي. خو دلته بیا موضوع همغه ده چې پاکستان د پوز نوې مشر هغه بالکل یعنی دا پریکړه کړې ده چې د هر برید نو وروسته به جواب په افغانستان کې ورکول کیږي. نو په داسې حالت کې چې دا تینس شو دا بحران دومره اخري حد ته رسیدلی وي خو بیا هم وکتل شي چې د مذاکراتو تر شا د امریکا څومره کردار ده د چین او نور هیوادونو څومره کردار ده. پاکستان فکر کوم چې خپل د هم سره جګړې نه ورسته دی یو ډول مراد خپل وچت غني.
د چارو شنن کې سمي يوسف زايو چې له ازادي رادیو سره د دوه د خبرو په اړه خپل نظر شریکاو.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت لخوا د شمشاد په نوم د خصوصي ټلویزیون د بندولو پریکړې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو او خبريالانو پراخ خبرګونونه پرولې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز دا اقدام غندلی او د آزادو رسنیو په چارو کې مستقیمه او ښکاره لاسوهنه یې بللې ده. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ بیا ویلی دی چې دا د معلوماتو د رسولو لپاره د خلکو له حق څخه سرغړونه ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د حکومت لوري په افغانستان کې د شمشاد خصوصي ټلویزیون د خبرونو د بندیدو اقدام د رسنیو د ملاتړو بنسټونو پراخ خبرګونونه راپرولي او دای د بیان د ازادۍ د محدودولو په هدف یو عملی ګام بلل. د افغانستان د خبريالانو مرکز پرون جمعه د اکتوبر په 18مه په یو اعلامیه کې ویلي د طالبانو لوري د غراډي او ټلویزیون د نشراتو د بندیدو پریکړه غندي او د آزادو رسنیو په چارو کې مستقیم او ښکارا لاسوهنه بولي. دغه مرکز ویلي د شمشاد رادیو ټلویزیون خبرونه د طالبانو د استخباراتي ادارو په مستقیمه لارښوونه بندي شوی. دغه مرکز په اعلامیه کې دی وی به خبره سرچینې لقول ویل شوی چې طالبانو د شمشاد اداره د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمن د ورستۍ نخټو او پر افغانستان د پاکستان د بریدونو په سماتو کې د نه پوخخ د پاکستان په وړاندې د طالبانو د بریدونو په نه دفاع تورن کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز ټینګار کړي چې خبري ادارې باید د ژورنالیستیکي اصول او معیارونو پر بنسټ فعالیت وکړي او یوازې د حقيقي سرغړونو په صورت کې باید له قانوني حساب ورکولو سره مخ شي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه سندي ویلي. د غراز د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان حبیب غفران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې هم ځواب نکړي. په همدې حال کې د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان د شمشاد ټلویزیون د خبرونو بندولو پریکړه په کلکه غندلی. د دې سازمان مرستیال بشیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته ویل
گزارش موثقه داریم کې
موږ باوري راپور نه لرو چې طالبانو د شمشاد ټلویزیون د خبرونو د ځنډولو امر کړی دی او دا پریکړه کولای شي چې د افغانستان د رسنیو راتلونکي لا نور تیار کړي. د طالبانو دا اقدام ښیي چې اوسنی واکمنان د رسنیو او د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره له ټولو ممکنه لارو کار اخلي.
استفاده
د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان امسو هم د اکتوبر په 18مه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي دا اقدام ښیي چې اوسنی واکمنان د بیان د ازادۍ او د خپلواک او رسنیو د فعالیت هیڅ زغم نه لري. سازمان زیاته کړی چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو پر رسنیو پراخ محدودیتونه لګولي، رسنۍ تړلې، خبري اعلانې نیولې او غوښلي او د هیواد رسنیو چاپیریال سخت محدود کړی دی. په اعلامیه کې د بیان د ازادۍ د نړیوالو ملاتړو سازمانونو په ګډون د بیپولي خبري اعلانو یونسکو او د خبري اعلانو له نړیوال فدراسیون غوښتنه شوې چې د رسنیو په وړاندې د طالبانو د استبدادي چلند په اړه سخت ځواب ووایي. د افغانستان رسنیو د ملاتړ جلاوطنه بنسټ نه هم دغه رسنۍ د خبرونو د ځنډولو اقدام د نورو انزوري رسنیو لپاره سور سراغ بللې. په ورته وخت کې د رسنیو ځینی چارواکي او خبري اعلان هم د طالبانو د حکومت دی پریکړې اندېښمن کړي. له افغانستانه بهر د مر ټلویزیون اجرایوي رئیس ادریس فاروقی ازادي راډیو ته ویل
متوقف شدن فعالیت
په افغانستان کې د شمشاد ټلویزیون بندیدل د ټولنې لپاره خورا د اندېښنې وړ دي. موږ په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په تیرو څلورو کلونو کې د ډیر شمیر رسنیو د بندیدو شاهدان یو. د بیلابیلو دلایلو له امله د شمشاد په وړاندې چې کومه ادعا شوې ده د شمشاد ځواب ته به منتظر شو، خو که په هر دلیل دا اقدام شوی وي د ټولو لپاره د اندېښنې وړ دی.
نگران کننده است.
په بلخ ولایت کې یوې خبريالې چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي دغه بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اقدام د اندېښنی وړ وباله.
د شمشاد ټلویزیون د خبرونو د بندولو خبرونه ډېر د اندېښنی وړ دي. د دې رسنیو ټولو کارمندان به سخت اقتصادي زیان وګوري، دوی به بیکاره شي. طالبان باید پر رسنیو د محدودیتونو پر ځای رسنیو ته اسانتیاوې برابرې کړي او د رسنیو د لا پرمختګ لپاره کار وکړي.
موږ هڅه وکړه چې دغه اقدام په اړه د شمشاد ټلویزیون د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو له ډیرو هڅو وروسته هم دوی زموږ اړیکه ځواب نکړه.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې ځینې زلزله ځپلې کورنۍ وایي چې ښځې او ماشومان په بیلابیلو ساري انتاني او تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. دوی وایي چې تر خیمو لاندې په سختو شرایطو کې اوسیږي او د ژوند هیڅ راز لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او زلزله ځپلی محمد اسلام دی چې زلزلې درې مینا اخیستې او اوس خیمه کې د اوسېدو له امله ماشومان او د کورنۍ ښځینه غړي په بیلابیلو ساري او تنفسي ناروغي او اخته سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
دلته چې د اوس جمعه را روان دي او واه ډیره یې خاده دلته ما شومان چې دي بس اوس نه سینه بغل دي کچې ته جمعه راشه واوري پریوزي نو دا ما شومان بټول په ډیرو مرزونو نورم کړ دا زمونږ د جمعه دي کې نه تیریږي دي کې مونږ ډیر خرابي ګو پر دین هم دا غوښتنه ده چې مونږ ته یا کورونه جوړ کړي یا ګرمې خیمه راولېږو یا مونږ ته کورونه جوړ کړي چې مونږ هغې کې وخت یې
د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي سبحان الله هم ورته شکایت کوي او وایي چې هیڅ ډول لومړنیو اسانتیاو ته دای کورنۍ او ګڼ کلیوالې چې د زلزله ځپلو په کمپونو کې میشتي لاسرسی نه لري. دای وایي ماشومان یې په سینه بغل او شدید اصالات وخته دي.
دلته چې هوا ورځ تر بلې نورم په سړېدو ده دا خیمې چې دي نور د اوسېدونه دي ورځ تر بلې چې د ساري ناروغۍ زیاتېږي ډېر ډېر مشکلات لرو. دېځه کې چې دی نور د اوسېدو دپاره داسې یو ځایونه امکانات نشته دی مطلب دا جمعې په دې کې تېر شي مونږ د موجساتو نه لوستل چارواکو نه دا هیله کوو مونږ ته داسې یو سرپناه برابره کړي چې مطلب دا آینده جمعې را روان دی چې دې کې چې مونږ په کې دا جمعې لږ په سکون تېر کړو لږ په آرام تېر کړو مونږ دلته هېڅ نور نه لرو ورځ تر بلې دا ناروغۍ نه زیاتېږي او مشکلات نور هم زیاتېږي مونږ ته
دا کورنۍ داسې وخت د ناروغیو او امکاناتو د نشتون شکایتونه کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ځینو سیارو کلینیکونو روغتیایي ټیمونه او ډاکټران هم ورته وضعیت مطرح کوي او وایي په داسې حال کې چې په کافي اندازه روغتیایي اسانتیاوې په واک کې نه لري په ورځ کې ورته لسګونه ناروغان مراجعه کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل سیمه کې زلزله ځپلو ته د جوړ شوي کمپ یو روغتیایي کلینیک ډاکټر مسعود کمال صافی ازادي راډیو ته وویل
بل د نوی خیمو یا خلکو ته د کورونو د جوړېدو مشکلات دي. کومې خیمې چې دي دغه چې دي اوس مهال د ماشومانو یا د ښځو زنانو د اوسېدو لپاره مناسب نه دي ځکه دلته یو تعداد ناروغان چې دي ورځ تر بلې په زیاتېدو دي لکه سینه بغل زکام دا ناروغان. اما موږ ته په ورځ کې سل یو سل شل یو سل دېرش په اوسط ډول سل مریضان یوازې زموږ کم ته مراجعه کوي چې زیاتره ماشومان او ښځې وي چې دا زیاتره ماشومان په ساري ناروغیو یا په سینه بغل او زکام مني اخته دي.
د دغې ولسوالۍ چلا سیمه کې د یو بل روغتیایي سیار مرکز ډاکټر غفران الله صفای هم ورته خبره کوي او د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون له نړیوالو ادارو غوښتنه کوي چې د روغتیایي امکاناتو برابرولو کې مرسته وکړي.
ماشومان ناروغان دي اصالات لري لکه د صحیحبو نشواله دی د تشنابونو نشواله دی نشته هغه ساحې لرې ساحې دي په هغې کښې امکانات ډېر کم دي. لومړنۍ روغتیایي خدمات باندې کېږي بستر نه لري که بستر لري به یې مونږ ریپر ورکوو دلته څوکۍ ته چرس پرې روغتیایي مرکز دی وګه لري لرې ساحه ده ورځ کښې تقریبا اتیو نه تر سلو پورې ناروغان مونږ ته راځي
د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف هم د اکتوبر په 15 په خپل ویبپاڼه یو بیان کې اندېښنه ښودلې وه چې اوس په زلزله ځپلو سیمو کې له 200,000 څخه ډېر افغان ماشومان د شدیدو اوبو لرونکي اسهال او اوبو څخه رامنځته کېدونکي نورو وزنکو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یونیسف په خپل بیان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په حواله ویلي وه چې دا ناروغۍ له یو څخه تر 950 میاشتنیو د ماشومانو د مړینې دریم لوی لامل دی او هر کال نړۍ کې له 50 کم عمره 400,000 ماشومان وزني. یونیسف ویلي چې د دې ناروغیو د خپرېدو شدید خطر وروسته له هغې رامنځته سوی چې د اګست په 1/3 د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په لرې پرتې ختیځ سیمه کې د ریختار په کچه 6.3 زلزله وسوه چې د اوبو روغتیایي او حفظ الصحې زیربناوې یې ویجاړې کړې. دغې ادارې د بیړني غبرګون لپاره له مرستندویه ادارو غوښتي وه چې په بیړني ډول مالي تمویل ورزیات کړي. د اګست په 1/3 د کونړ او ننګرهار په ګډون د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې مرګونې زلزلې زرګونه کورونه ویجاړ او اوسېدونکي یې بې ځایه کړل. د رسمي شمېرو له مخې په دې مرګونې زلزله کې له 2200 څخه ډېر کسان مړه شول او نږدې 4,000 نور ټپیان شول.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
او دا هم د دې خبرونې وروستی راپور. تنکای زلمی صغر محبوبی هغه هنرمند چې اکاردیون غږوي او سندرې وایي. هغه لا لس کلن نه و چې هنرمندو ګوتو یې غږول پیل کړل او ډیر مینهوال یې پیدا کړل. صغر چې په جرمني کې اوسیږي وایي ورور یې هم هنرمند دی چې د تبلې او سندرو ویلو په برخه کې له ده سره همکاري کوي. له نوموړي سره زموږ همکار خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی.
تنګیو ګوتو غاګول شوې د اکارډیون نغمه ساغر محبوبی غاګوله. هغه چش پاړس کلن دی خو په خبره اکارډیون غاګول او سندرې ویلې لالس کلن شوې نه و چې پیل کړی و.
له اته کلنې نه کلنې می اکارډیون غاګول پیل کړل. استادونه دلو مور او پلار می وړي دل چې زه اکارډیون غاګول سره مینه لرم د شان سندرو ویلو سره. نو ماته استاد ونیو
هم شان اواز بعد ما وصات گرفتم.
ساغر محبوبی وای ورور یې سیار محبوبی چې تلس کلن دی هم غاړې هنرمند دی چې د تبلې او سندرو ویلو په برخه کې ورسره همکاري کوي. دواړه ارواحات قسیم جوادی روزلی خدای اوس د اکارډیون برخه کې زده کړې لتنې نه هنګ نه کوي. د جرمني په دوسلدورف کې میشت افغان د تنکی عمر هنرمند چې د همدې هیواد زوکړی هم دی که څه هم دا مهال د ښوونځي زده کوونکی دی خو خپل هنري پروګرامونه هم مخته وړي. وایي له جرمني سربیره په هالند او لندن که هم کنسرتونه ور کړی دی.
موسیا جان همچنان د انګلستان د شال لندن کنسرت.
موسیا جان د انګلستان په لندن ښار کې هم کنسرت ور کړ. شاو خاطرې کلمه کې د احمد صاحب د کلیزی په مناسبت د شانتیرو کلونو کې مو بیا د اورز د هالند پر روتردام کې ون منځله. هلته مو ډیر ښه کنسرت درلو. ټیکټونه ډیر شر او ډیر مخکې خرڅ شوي وو.
کتاب ساز اتش و سبزوت فروشلن.
ساغر وای ارواخه د احمد زایر ډیر خوښی کی زکه په خبرې خسندر غاړی او کارډین غغون کوي. دی وای پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه مخ کې څو ځلې افغانستان ته تللی او هلته هم هنري پروګرامونه کړی دي.
موسیا جان خوشبختانه شکر بګم.
موسیا جان له نیکه مرغه شکر باید وکړم چې خدای پاک موږ ته د امکانات راکړ چې څلور ځله افغانستان د نږدې وکړو. له خپل خواږه وطن نه ډېرې ښې خاطرې لرو. وروستی ځل فکر کوم که تیر وته نوم 2020 کال وو چې کابل ته ولاړو چې هلته تلویزیونونو موږ میلمانه کړي او افغانستان کې مخه پروګرامونه ثبت کړل.
برنامه‌های خوبه د افغانستان ثبت کړم.
ساغر محبوبی وای په ټولنیزو رسنیو کې ډیر کسان تعقیبوي او خوښوي. نو وای ځکه دای او روی هڅه کوي چې راتلونکي کې هم خپل مینوالو ته ښه هنري ډالۍ او سندرې ولري.
ارزوی موسیا جان د اندها خاتمی بود
کې زما موسیا جان هیله بداوی چې په راتلونکي کې ان شاء الله په نویو او خوشحالوونکو سندرو سره خلق خوخ وساتو. که څه هم موږ یول اسپار شیخ په سندرې لرو خو ډیر سندرې به په ویډیوي بڼه او عالی موسیقي سره دوستانو ته وړاندې
کړو.
ساغر داسې مهال د موسیقي په برخه کې د اروپایي هیوادونو په سټیجونو او سالونونو کې خپل د تنکي سلمیتوب هنر نندارې ته وړاندې کوي چې په هیواد کې په موسیقي بندیز دی. له رسنیو سندرې نه خپرېږي. د خوښي محفلونو کې ټنګ ټکور نشته او ان عام خلک او موټر چلوونکي هم وایي طالبان یې د موسیقي اورېدلو ته نه پرېږدي او ورته وایي موسیقي حرام ده.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي. د ماقام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د سهار ل شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لاندو صفو 0 20 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره. د ازادي ملمه سلامونه. د ازادي راډیو د خبرونه تمه ز احمد تکل هر کله کوم. قدرمنو اوریدونکو د ازادي ملمه په نننی پروګرام کې په اروپا کې لوي ډیره افغان مرمن سره خبرې کوو. لو وحیده اریانزی سره چې لډیر کوچنیوالي څخه هالند ته کډه شوې ده، خو له هم د هیواد په ژبو روانه خبرې کوي، د هیواد په باب سوچ کوي او حتی شعرونه ورته وایي. د وحیده اریانزی شاعري تر ډیره د هیواد پر روانو حالاتو راټوله ده او احساسات یې د هیواد له هغو خلکو سره تړلې دي چې له اوږدې مودې راهیسې کړاوونه ګالي. اغلی اریانزی د مرکه په پیل کې د ځان په باب لنډې خبرې راته وکړې.
سلامونه تکل صاحب تاسو ته او تاسو د خبرونې ټولو اوریدونکو ته چې ته هم چې اوسیږي په نړۍ کې، هیله چې روغ او جوړ اوسیږي او مننه کوم چې زمو د خبرونې ته راوبللم. زه تقریبا د تیرو شاوخوا شلو کلونو را په دی خوا په اروپا کې ژوند کوم. له بده مرغه د لکونو نورو افغانانو په څیر باندې یعنې اړ شولو چې خپل مینه، خپل کلی او کور، خپل وطن پرېږدو او نورو ملکونو ته ولاړ شو. نو زه تقریبا دا شل کاله اوس کېږي چې په اروپا کې ژوند کوم. همدلته مې درس ویلی دی او فلحال هم کار کوم.
تاسو ویل چې درس مو ویلی، په کومه برخه کې مو درس ویلی؟
ما تقریبا خپل ادلسانس دوره مې چورته ویل کېږي په بشري منابعو کې یا هیومن ریسورسز مینجمنت په انګریزي کې. بیا د هغې نه وروسته مې ماسټري کړې ده په نړیوال تجارت کې یا په اداره کې، انټرنیشنل بزنس مینجمنت. او اوس تقریبا د تیرو شپږو کلونو را په دیخوا د یو هالنډي انجینری شرکت سره کار کوم. ته دینه مخکې مې هم په مختلفو شرکتونو او دفترونو کې په هالند کې کار کړی دی. البته
په کوم عمر کې له افغانستان نه راووتلې؟
ډېر دقیق خو پوه نه شم، خو یعنې موږ ماشومان وو چې د افغانستان نه له بده مرغه کډوال شو. دومره مې په یاد کېږي چې لامو په کوڅو کې پیسله لوبې کولې ماشومان وو. او هغه وخت چې په افغانستان کې بس جنگ شو، د کابل د هغه وخت حکومت سقوط وکړ او مجاهدین کابل ته راغلل، بس موږ هم د لکونو نورو افغانانو په څیر باندې اړ شولو. په اول کې یو دوه میاشتې ولاړلو خپل کلي ته وردګو ته، بیا د هغه ځای نه مجبور شولو چې ولاړ شو چېرته چې د نجونو لپاره د درس او د تعلیم د زده کړو موقع شته وي. له بده مرغه په کلي کې دا موقع نشته وه. نو بیا د کورنۍ سره ټول راغلو پېښور ته. پېښور کې سمو ده و بیا د هغې سره هم پسې اروپا ته کډوال شو.
مننه. وړاندې نورې خبرې هم درسره کوو، خو اوس که یو شعر اوریدونکو ته خپل واوروي.
مننه تکل صاحب. زبا یو شعر چې ما سمودا وړاندې لیکلی وو او دا د افغانستان په اوسنۍ حالاتو چې له بده مرغه زموږ د نجونې له درسونو راګرځول شوي دي، مکتبونه او پوهنتونونه تړل شوي دي. نو په دغه هکله مې یو شعر لیکلی وو، لکه ګیلاوه د خپلو واکمنو څخه، د خپلو چارواکو څخه، او زما خپل یو تاثر و دا مې لیکلی دی، دا به تاسو سره شریکم.
مهرباني وکړئ.
عجیبا خلق دی رناو نا تیاره جوړوي، عجیبا خلق دی رناو نا تیاره جوړوي، په خپل لاسو د وطن نا هدیره جوړوي. عجیبا خلق دی رناو نا تیاره جوړوي، په خپل لاسو د وطن نا هدیره جوړوي. بیا د عربو جهالت یې کا ژوندۍ په تاریخ، بیا د عربو جهالت یې کا ژوندۍ په تاریخ، بیا مو د هیلو په ژوندونی جنازه جوړوي. ښکاري غرور یې کبرجن فرعون ته ماتې ورکړه، ناس دی د واک په ګدۍ بویا چې کعبه جوړوي. د لیونتوب نیلی درومی د آسمان پلوری، د خیال همایه د قرآن توری سپاره جوړوي. فرض دی طلب د علم اقرا په کلام کې د خدای، فرض دی طلب د علم اقرا په کلام کې د خدای. خدا مخلوق ورته خندونه او مسأله جوړوي. زموږ لسترګو یې رڼا لاس نه کتاب واخیسته، زموږ لسترګو یې رڼا لاس نه کتاب واخیسته. زاهد دی جبر ته د دین مذهب کیسه جوړوي. نړۍ یو کلی شو په مخ ځي شا ته نه ګوري، خو واړه فکرونه د واړه فکر نقشه جوړوي. که د ظلمو نه پوره نشي نو د پیغلو بشي، که د ظلمو نه پوره نشي نو د پیغلو بشي. د انجونې پریږدیه تعلیم ته آینده جوړوي. باغی سرونه یاغي وخت سپین بغاوت لمسوي، باغی سرونه یاغي وخت سپین بغاوت لمسوي. پاچا تر کله به چا چا ته زولنه جوړوي. د وخت خدایان می که هرڅو چټوي سر زمکې ته، د وخت خدایان می که هرڅو چټوي سر زمکې ته. پښتون تندی می بس یو خدای ته سجده جوړوي. ستا ښایستونه درې رنگونه د وطن بیرغه، ستا ښایستونه درې رنگونه د وطن بیرغه. دا می په زړه کې پاک مینه عقیده جوړوي. لیوانای زړه د وحیدی شي په ټوپو وطنه، ستا د زیارت حج اکبر ته تلوسه جوړوي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
لا افغانستان اورسته خاطره چې تاسو ته په یاد پاتې ده، راتویلې شی یو تصویر، یو کیسه چې تروسه پورې هم تاسو په ذهن کې شته. او کله چې دلته وخت روي ورځ شپه بیګا سترګې مو پټوي، هغه خاطره تاسو په ذهن کې ګرځي، داسې یو څه شته؟
والا ډیر څه دي، که څه هم چې په هغه وخت کې مونږ ماشومان وو، یعنی کېدای شي ډېر په یاد نه شي، خو بیا هم ګمان کوم چې ډېر په یاد کېږي. ښه ژوند مو درلودو، یعنی مونږ هغه متوسط کورنۍ وو، پلار مو کار کولو، مور مو د کور مېرمن وه، مونږ په مکتبونو کې وو، درس مو ویلو، ډېر ښه ګاونډیان مو درلودل، د خپل جومات ته به تللو درس مو ویلو، مکتب ته تللو. یعنی څومره چې په یاد کېږي، یا د ماشومتوب یو ډېر ښه نړۍ وه، تر هغه پورې چې جنګونه فیصله نشته وو، هغه راکټونه نشته وو، هغه وژل نشته وو، ډېر ښه حالات وو. زما هغه په یاد کېږي چې کله کله به د خپلو خورلنو کور ته تللم، د خپلو ملګرو کور ته به تللم، دوی به راتللې او په خپله لویه اولۍ کې به مو ساتري کولې. یعنی ډېر ښه مې په یاد کېږي هغه وختونه. بیا چې له بده مره کډوال شولو، د فرضي کرښې هغه وخته لاړلو، پېښور ته لاړلو، بیا د شرایط لږ زیق شول. مثلا زه ډېر وخت بیا په کور کې وم، خلک مونه پېژندل، ډېر خپل خپلوان او ښه ګاونډیان فیصله نشته وو، د کابل مې ډېر وختونه په یاد کیږي او اوس مهمه غ ډېر د چا خبره ایدیال ژوند را په یاد کیږي کابل.
مګر زغوارم یو ډېر مشخصه خاطره یا یو تصویر د یو انسان د یو کور د یو کوڅه غوړم داله تاسو نو پښتم چې همیشه تاسو په ذهن کې وي مخسن کله چې سترګې پټوي او دا پښتنم په دې خاطر درنه کوم چې تاسو سره زه د یو شاعر په توګه مرکه کوم او د شاعر ذهن هغه د ژوند ډېرې په زړه پورې برخې خوندي کوي په خپل ذهن کې ساتي ځکه تاسو نه پښتنه کوم.
مننه. والا پرختیا باندې چې په یاد کېږي زموږ ډېر ښایسته کور مو درلودو، ډېر لوی اولۍ مو درلوده، لکه یو ډېر ښایسته پارک خوندې. نو زما سهار په یاد کېږي چې پلار به ډېر ښه تلاوت اول اخ کړی و، چلان کړی و لنچ په کور کې، بیا به خامخا یو څه موسیقي به وه، بیا به پسې هغه تللو خپل کار ته. او موږ به ډېر ساتری کولی د پلار سره، زموږ بابا د خدای وبخښي، د هغې سره، د خپلې نیا سره. یو څو روزکې مې درلودلې د هغې سره، به ډېر خوشحاله وم چې هغې ته به جامې پیسله جوړولې، د مور سره به هغه کولی دا وه چې دې ته یو څه جامې جوړې کړه، نوي کالي ورته جوړ کړه. او ډېر ښه تفریح به هم کولې د کورنۍ سره، لکه تلو به بندې خرغې ته، باغ بالا ته. دغه دوه ځایونه وو چې موږ ډېر زیات ورته ورتللو د پوره کورنۍ سره. هغه تصویر یې همیشه زما په ذهن کې شته دی، که څه هم چې په اروپا کې د ژوند امکانات ډېر زیات دي، تاسو ته معلومه ده، شنه ځایونه، ښایسته ځایونه، خو بیا هم هغه وطن خپل خوند لري، خپل خلک، خپل ځای. او دا چې ټول کورنۍ سره یو ځای وي، د ماشومانو نه نیولې تر لویانو پورې، تر نیکو انیا پورې، بیا به خپل کلي ته کله کله تللو، د کلي ښایسته فضا، شنه فضا، د خلکو هغه مینه. نو دا مې واقعا که ډېرې مې هم نه پیاد کېږي، خو ډېرې مې ورځمه پیاد کېږي هم، چې کله کله به تللي یو د خپلو خپلوانو کورونو ته. په هغه وخت کې چې موږ د کابل نه کډه شولو وردګو ته تقریبا دوه درې میاشتې، نو د کلي د خلکو هغه مینه، هغه محبت او هغه اخلاص مې واقعا ډېر پیاد کېږي.
همدغو خاطرو ستاسو د نن ورځې په شاعرۍ باندې اثر پریښی، په خپله شاعرۍ کې د دغو شیبو اثرات وینئ؟ یعنی ستاسو په شاعرۍ کې د دغو شیبو تصویر شته؟
زه ګومان کوم چې خامخا په کې شته دی، که څه هم زه ډېر یاسې ځان ته شاعره لا نشم ویلی، ډېره مسلکي شاعره به نه وم. مسلکي په دې معنا چې ډېر زیات مې ورسره سروکار نه دی، لکه چې هره ورځ مې ورسره سروکار وي، لکه ستاسو غوندې چې په رسنیو کې یاستئ او د ملګرو سره ډېر په ارتباطاتو کې یاستئ. خو زه فکر کوم چې زما په د شاعرۍ یو علت دا هم و چې زه د وطن نه کډواله شوم، د لکونو او میلیونونو نورو افغانانو په څېر باندې. او کله چې زه اروپا ته کډواله شوم، ماته احساس ډېر زیات پیدا شو چې زه د خپل وطن نه لرې یم. نو زما شاعري لکه هغه وخت کې شروع شوله، هغه استعداد خو خامخا او مینه مې مخکې ورسره وه. هغه وخت چې لا پېښور کې و، په ښوونځي کې وم، په درس کې وم، عمرم هم لږ و، هغه مینه مې ورسره وه. خو داسې کله ناکله مې لیکل کول، نثر لیکل او فیصله، کله کله یو لنډۍ او یو شعر لیکل. خو کله چې کډواله شوم، د وطن نه ډېره لرې شوم، په زرګونو کیلومتره لرې، ماته دا احساس ډېر زیات وشو. نو زه یقین لرم چې زما په شاعرۍ کې خامخا اثرات شته دي، لکه ځان ته داسې فکر کوم چې زما هغه دی کلی یو څوک یم، د هماغه غرونو یو څوک یم. که څه هم تیر شل کاله زما په اروپا کې تیر شوي دي، خو زه بیا هم فکر کوم چې زه د هماغه غرونو یو څوک یم، د هماغه کلي سره ډېر تړاو لرم، نظر د دې لوکسو ښایسته کورونو ښارونو نه. نو هماغه لږ وخت هم چې تیر کړی دی زما په ژوند کې، زما په فکر کې خامخا ډېر اثرات شته دي.
چې تاسو شاعري کوئ، هغه اصلي عمده مضمون مو د شعر څه دی؟ یعنی ډېر ټولنیزو مسایلو ته توجه ده، ستاسو طبیعت ته متوجه ده، مینه او شخصي احساساتو ته متوجه ده، زیات کوم مسایل تاسو په خپل شعر کې رانغاړئ؟
زه ګومان کوم چې زما شعرونه ډېر ولسي دي، ډېر وطني دي. او دا خبر بیا هم تکراروم چې دا هغه وخت نه چې کډواله شوم ماته دا احساس پیدا شوی دی د شعر د لیکلو نو او زما دا شعر هم خوښیږي چې هغه د وطن په باره کې وي د خپل خلکو په باره کې وي هغه واقعي تصویر ښکاره کړي لکه هغه د کلی ژوند دی لکه هغه چینه ده هغه ګودر دی هغه زموږ تاسې خادې دي په هغه بڼه باندې چې دي نو بالکل دا اثرات ما باندې شته دي د مغه د کلی د ژوند د افغانستان د ژوند او زما خوښیږي هم ته ډېره پورې زما کشرۍ خورکۍ ده ماته کله کله وایي چې ته ولې داسې ډېر ژوندي شعرونه نه لیکې لکه ډېر د مینې او د محبت او د دې خبره باندې د عشق او د عاشقۍ شعرونه نه لیکې خو زه فکر کوم چې دا هغه وخت زه زیږېدلې یم تر اوسه پورې په افغانستان کې له بده مرغه جګړه ده زموږ احساس زخمي دی زموږ زړونه زخمي دي او زه چې کله هر سهار پاڅېږم او دغه رسنۍ را خلاصې کړم د خبرونه ګورم نو په هغه کې ډېر د خوشحالۍ خبر نشته وي په هغه کې همیشه له بده مرغه همیشه د جګړې او د وژلو او د پیښو خبرونه وي نو زه فکر کوم چې زما شعرونه تر ډېرې پورې ډېرې د وطن په باره کې دي او دغه تیر څلور کلونه چې په افغانستان کې تحول راغلی دی او زموږ د له بده مرغه د نجونو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه تړل شوي دي ډېر فکر مې په داسو مسایلو باندې دی یعنې د خپل وطن په مسایلو باندې د نجونو په زده کړو باندې په سوله باندې چې په وطن کې پیسله یو ځای واوسیږو اتحاد او اتفاق ولرو او په ګډه باندې یو کار ورته وکړی شو
تاسو کتاب لرئ کتاب مو چاپ کړی کنه تر اوسه
بالکل ډېر کلونه پخوا ما یوه وړه مجموعه چاپ کړې وه چې زما سره صرف یوه کاپي کور کې پاتې ده بیا د ژوند د بوختیاو د لاسه او د اروپا ژوند تاسو ته معلومه چې ډېر ستړی دی او زما د روزمره ژوند او کار هم د شعر او شاعرۍ نه ډېر په اصطلاح فرق لري هغه چېرته چې زه کار کوم په اصطلاح ډېره تخنیکي برخه ده نو به کله کله ډېر وخت نه پیدا کیږي چې لیکل وکړم لږ وزن لري پاتې شم او فکر مې په ډېر خپل کار کې وي په ژوند کې وي یو څه موده لږ په اصطلاح آرامه شوی وم خو بیا ډېر وخت داسې کیږي چې ځینې پېښې وشي بیا هغه په اصطلاح احساس راوپارېږي هڅه وکړم چې بیا یو څه ولیکم نو کله رانه پاتې شي او کله داسې وخت وي کنه چې تقریبا هر ورځ یو څه لیکم یا په اونۍ کې لیکم یا په میاشت کې لیکم هغه څومره چې وخت پیدا کیږي هغه خپل په اصطلاح هلی ځالی کوم یو څه خامخا لیکم
تاسو ویل چې کله مو احساس راوپارېږي یا یو پېښه وشي یوه مسله پیدا شي یو موضوع پیدا شي چې تاسو احساسات راوپاروي نو تاسو شعر لیکئ دا اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې جګړه روانه ده په دې ورځو کې تاسو کوم شعر یو څه لیکلي البته زه خو پوهیږم چې اکثر شاعران له فرمایشي شعرونو سره یا د وخت له غوښتنې سره سم د شعرونو مخالفت کوي ځکه دوی فکر کوي چې شعر باید الهام ولري او له ورځنیو جریاناتو سره ډیر ارتباط ونه لري مګر ځینې نور هم د دې برعکس نظر لري او ټولنیزو مسایلو ته همیشه ترجیح ورکوي کله چې یو پیښه کیږي په یو هیواد کې چې اوس یې هلته یوه لویه حادثه راځي نو هغه به حتما ستا پر ژوند باندې ستا پر فکر ستا پر احساساتو اثر کوي نو دا پیښه چې شوې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې جګړه پیل شوې ده د یو څه الهام د شعر لپاره تاسو ته درکړی
بالکل باور وکړئ چې دا مخکې هم که څه هم زه په کور کې نه وم په ځینې کارونو باندې مصروف وم خو دا فکر را سره و لکه دا څو ورځې دا څو شپې داسې وخت ما لپاره پیدا نه شو چې زه کېنم هغه د خپل فکر چې څه مې په فکر کې و هغه لږ ولیکم او زه ګمان کوم چې شاید ټول شاعران هم داسې وي خو زه خپله داسې یو څوک یم چې په یو مسله باندې که په هغه باندې په اصطلاح لږ خوشحاله شم یا لږ په اصطلاح باندې ډېر خفه شم آزرده شم خامخا زه په هغه باندې لیکل کوم لکه ما چې مخکې څنګه وویل چې له بده مرغه د تېرو څلورو کلونو کې چې زموږ د نجونو په مخ باندې ښوونځي او پوهنتون تړل شوي دي په دې هکله ما څو ځله شعرونه لیکلي دي نثرونه مې لیکلي دي بیا لکه ځینې خلک پسلا د جنگونو کې له بده مرغه شهادت ورسېدل زمو ځینې مخکښ تیرې ووژل شولې. هغه داسې پېښې وې چې ما په هغه باندې پسلا خپل تاثرات ښودلي دي، لیکل مې کړي دي. بیا په افغانستان کې یو بده پېښه شوې ده لکه طبیعي آفتونه، زلزلې شوې دي، ما په هغه باندې لیکل کړي دي. که څه هم دغه اوس ورځو کې ما لیکل نه دي کړي، او دا هم دا چې وخت ډېر ما لپاره لږ و، صرف په اسلام هغه شنبې او یکشنبې زه لږ وخت پیدا کولی شم، لیکل مې نه دي کړي، خو په ذهن کې مې ډېر څه شته چې ورته کېږم او یې لیکم.
مننه. نو چې داسې ده، یو پخوانی شعر مو چې هر یو تاسو انتخابوئ، دا اوس کولی شئ چې د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته یې ولولئ، دا اوس یې له ما سره په خبرونه کې شریک کړئ.
مننه تکل صاحب. یو شعر چې دغه د اوسنیو حالاتو سره هم څه نا څه سر خوري، دا کومه چې تاسو مخکې یاده کړه چې د افغانستان منځ کوم د ګاونډي یرغل او تیری شوی دی، نو ګمان کوم چې دغه شعر به د دې موقع لپاره به څه نا څه برابر وي. دا به تاسو سره شریک کړم.
مهرباني.
منم چې وطن وران شو، منم چې وطن وران شو، مګر وران نشو دا غر. منم چې وطن وران شو، مګر وران نشو دا غر. آسمان یې په سر کې ووت، خو ستومان نشو دا غر. چړې تورې ټوپکې ورته نیغې په زړګي وې، چړې تورې ټوپکې ورته نیغې په زړګي وې. په وینو کې لټپټ شو، خو قربان نشو دا غر. یرغل و قافلې وې، پوت لښکرې د اغیارو. خو شکر له نقشې ورک، د جهان نشو دا غر. د شپو سړي خورو که خپله خپله برخه وړله، د شپو سړي خورو که خپله خپله برخه وړله. قسم چې تیر لستونی، په آسان نشو دا غر. د وخت سترګې کبرندې، حالات څومره توپانی وو. د وخت سترګې کبرندې، حالات څومره توپانی وو. خو تیر تر عزم و برمه، د افغان نشو دا غر. کلوګه تند غم، که بې وسی او مجبوری وه. خو سر یې چاته ټیټ، په ملا کمان نشو دا غر. پروا نشته که څیرې گریوان د بچو جنگ کې، پروا نشته که څیرې گریوان د بچو جنگ کې. پردیو ته چې پاتې، په میدان نشو دا غر. زاهد که پرې هرڅو د شهادت کلمې تیرې، زاهد که پرې هرڅو د شهادت کلمې تیرې. سوچه و مسلمان، بیا مسلمان نشو دا غر. لیلا یم مجنون می دی، د مینې لیونیو. لیلا یم مجنون می دی، د مینې لیونیو. پردیو ښکلو ښکلو ته، جانان نشو دا غر. ګرځېږم که هرڅو په چم کوڅو د رقیبانو، خو زما په پاکه مینه بدګمان نشو دا غر. د ښکلو په بازار کې له مشرقه تر مغربه، د ښکلو په بازار کې له مشرقه تر مغربه. زما وحیدی زړه کې هیڅ ارزان نشو دا غر. مننه.
له تاسو نه مننه کوم. وحیدی جانې، کولی شئ یا غواړی د خپل شخصي ژوند په باب یو څه راته ووایاست اوریدونکو ته؟ واده مو کړی نه دی مو کړی، ماشومان لرئ که نه لرئ؟ کلان راته ووایاست چې خلک درسره نور هم آشنا شي.
مننه تکل صاحب. ولې نه، ما واده مې کړی دی، ماشومان لا نه لرم. په شلون کې انشاءالله خوشحاله یم د کورنۍ سره په هالند کې اوس اوسېږم.
ډېر ښه. له تاسو ډېره زیاته مننه کوم چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. کور مو ودان.
مننه کوم ستاسو نه هم. وخت مو بخیر انشاءالله.
د د ازادي میلمه.
سنم خپل مینکړې دلا